مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو د بلې او ساتخ خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې شمشاد زندران تخنیکی چاره پر مخ وړي او چې افغان حکومت وي روسیا او ایران باید له طالبانو سره د خپل اړیکو څخه د افغانستان د سولې په هدف ګټه پورته کړي نه د جګړې د دوام لپاره. د نور موضوعاتو ترڅنګ د سوریې د ورسیو تحولاتو او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هم رپورټونه اوري. خو په سر کې له محمد حدیث پردې څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وی نړیواله ټولنه باید افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یوازې پرې نه ږدي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وشي او د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم مواخص من بولي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وی نړیواله ټولنه باید افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې واسي پرې نه ږدي. محمد حنیف اتمر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې بهرانیان د افغانستان په جګړه کې خپل مسؤلیت لري او باید دغه مسؤلیت ادا کړي.
القاعده نه افغانستان پیدا کړی ده، نه باید مسؤلیت پر افغانستان ولویږي. داعش نه د افغانستان پیدا کړی او نه باید افغانستان یوازې په جګړه کې د داعش سره پریښودل شي.
د خاغلی اتمر په خبره په افغانستان کې بي ثباتي نیخ بنيغه د سیمه او نړۍ په ثبات منفي اغیز کوي. نو له همدې کبله په کار ده چې په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې ریښتینی مبارزه وشي. د ملي امنیت شورا سلاکار په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر دې وړاندې ولسمشر غني په کراتو پاکستان په دې ملامت کړي چې ګواکې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ریښتینی همکاري نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وشي. معصوم ستانکزی نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره اجماع او د مشرانو د لیدلورو یووالی حتمي خبره ده. دی وی مونږ او تاسو تل په دې بحث کوو چې چیرته مو عملیات وکړل او چیرته مو نه کړل او یا هم ولې نتیجه نه ورکوي. خو د جګړې په نورو اړخونو ولې فکر نه کوو؟ که د هیواد د سیاسي مشرانو ترمنځ لاجې موجودې وي، تاسو څه فکر کوئ چې مونږ وړونکي او یا بایلونکي؟ د ملي امنیت عمومي رئیس همداراز په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د حل لاره نه، بلکې د سولې له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم مواخص منبولي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګړو هدفونو د لمنځوړلو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو همکاري اخیستنه تمامه شوه او هیله لري چې دا ډول همکاري په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي حمله زیاتې شوې چې پکې د القاعده او طالبانو ځینې مشران هم وشل شوې دي. د افغانستان لاند خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه زما همکاري فریبا ظاهر چمتو کړی دي.
سلامونه. د ایران د دولت یو لوړ پوړي مخالف مشر مهدی کروبی د خپل ګوند د مشرۍ څخه استعفا وکړه. نوموړی نږدې شپږ کاله په کورنۍ نظر بند کې و. کروبی نېشنل ټرست ګوند ته په یو لیک کې ویلي چې د ده استعفا په هغه وخت کې د مې میاشتې تر ولسمشرۍ انتخاباتو د مخه د ګوند د یووالي د خوندیتوب یوه هڅه ده. د شرق په نوم یوې ورځپاڼې د کروبی د لیک یوه برخه راخیستې چې وایي له 2011 کال راهیسې زما خپل حالت ته په کتو او دا چې زه نه پوهېږم تر څه وخته به دا وضعیت دوام وکړي، نو له خپلو ملګرو غواړم چې زما استعفا ومني. د مهدی کروبی زوی حسین کروبی د خپل پلار د استعفا خبر تایید کړی دی. ناوی کلن کروبی او میر حسین موسوی د 2009 کال د لنجبن ولسمشر انتخاباتو لپاره د گرین یا شنه غورځنګ دوه اصلاح غوښتونکي کاندیدان او مشران وو. په هغو انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد د بریالیتوب په اړه له نږدې دوو کلونو پوښتنو او پلټنو وروسته په ایران کې د دغو دوو مشرانو په رهبرۍ پراخ اعتراضونه وسول او دوی دواړه له خپلو میرمنو سره یو ځای کورنۍ نظر بند شول. تر انتخاباتو وروسته پر نېشنل ټرست ګوند باندې بندیز ولګېد. کروبی موسوی او د دوی پلویانو په پرله پسې ډول د دوی د محکمې غوښتنه کړې ده، خو چارواکو دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافر وړونکې الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکې آله یې موندلې چې د ډسمبر پر 15 نیټه په سوچي ښار کې تور بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. انټرفاکس خبري اژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤلینو له قبله نن ویلي چې داسې ښکاري دغه باکس یا آله جوړه ده او د معلوماتو د راایستلو لپاره به د هوایي قواوو د تحقیقاتو مرکز ته واستول سي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 مترې واټن کې موندل سوی دی. د روسیې TU-154 ډوله الوتکه د دسمبر پر 15 نیټه سوریې ته روانه وه چې راولوېده. په الوتکه کې سپاره ټول 2 سپرلي مړه سوي دي. یو شمېر چارواکي او د الکساندروف انسامبل چې د کنسرت ورکولو لپاره سوریې ته روانو په قربانیانو کې شامل دي. د الوتکې د سقوط دلیل په اړه پلټنې دوام لري. روسیې په همدې اړه پرون یوه ورځ ماتم وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ په اړه په پلازمېنه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نظربایف د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د روسیې له سنت پیټرسبورګ ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړي. هغه په دې ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس ګازین فورم د راپور له مخې نظربایف په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره خبرې کړي او د دغو پلان سوي خبرو په اړه د هغوی موافقه ترلاسه کړې ده. پوتین د دسمبر په 23 ویلي وو چې روسیې، ایران، ترکیه او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ټولو منلی چې د سوریې د سولې نوې خبرې دي په قزاقستان کې ترسره سي. پوتین زیاته کړې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ښکېلو هیوادونو تېره اونۍ په حالت کې د اوربند په ټینګولو او له دې شاره د یاغي وسلوالو او ملکیانو په ایستلو سره خپل اغېزمنتوب ثابت کړ او اوس دوی هڅه کوي دغه اوربند ټول هیواد ته وغځوي او د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړي. روسیې، ایران او ترکیه مخکې ویلي وو چې د سولې د هر هغه تړون د ضمانت کوونکو په توګه به موقف غوره کړي چې د سوریې د رژیم او یاغي وسلوالو ترمنځ کېږي. تهران او مسکو د اسد د رژیم او ترکیه د ډیرو یاغي وسلوالو متحدین ګڼل کېږي. د مسکو انټرجت هوایي شرکت د دوشنبه پر ورځ ویل چې په روسیه کې د تولید شوی سوپر جیټ اسل ډوله الوتکو د مسؤلیت اجباري پلټنې ته په پام سره یو شمېر الوتنې لغوه کړې دي. روسي چارواکو د دسمبر په 23 وروسته لغوه یو حکم صادر کړ چې د یوې سوخوي الوتکې په یوه برخه کې درزونه موندل سوه. د مکسیکو انټرجت شرکت د نوي سوپر جیټ الوتکو نسبتا لوی مشتری دی چې په اوس وخت کې دا ډول 40 الوتکې لري. د مکسیکو د مصرفونکو د خوندیتوب اداره وایي لږته لږه 15 الوتنې او له 680 زیات مسافر اغېزمن سوي دي. او د جاپان صدر اعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید د 15 کلیزې په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد. شینزو آبه ویلي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به یو ځای د دغه پوځي مرکز لیدو ته ورځي. د وی د سشنبې پر ورځ د امریکا له ولسمشر اوباما سره یو ځای د پیرل هاربر لیدنه کوو. په دې مراسمو کې غواړم د روغې جوړې د ارزښت په اړه یو قوي پیغام ورکړم او د دې پیښې قربانیانو ته دعا وکړم. د پتیرو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د جاپان صدر اعظم د دې مرکز لیدنه کوي. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه منفي یو، اسمانه شندي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه صفر، اسمانه شندي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه منفي 3، اسمانه شندي. په فیض آباد کې اسمان وریاز دی، باران اوري. د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 9. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 8، اسمانه شندي. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 4، اسمان زای وریاز. په هرات کې هم اسمان زای وریاز دی، تودوخې لوړه درجه 10 چټه 4. او په کابل کې باسمان شینوي، د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 3 اټکل سوی ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وی که روسیه ده، که چین ده او که بل هر هیواد که غواړي چې له تروریزم سره په جګړه کې د افغانانو ملاتړ وکړي، نو افغان دولت سره د همکاري وکړي.
که ده داعش پزید جگره ده که ده طالب پزید جگره ده که ده نور و ترهگر و پزید بندی جگره ده همکاریه باید افغانستان به دولت سره وشي.
په روسیه کې د پاکستان، چین او روسیې د غونډې په اړه چې د افغانستان په باب ده د چارو کارپوهان بیلابیل نظرونه لري.
دغه سي خشنو مبزانه تکتیکونو مخاوري سي او بلاخره افغانستان باید هم خپل کورنۍ وظیفه ادا کړي.
د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې په پکتیا کې درې تنه د قتل په جرم د علني محکمې له لورې زندان ته واستول شول. د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د امریکا او منتخب ولسمشر وایي ملګري ملتونه فقط د خلکو د تفریح لپاره یو ځای دی او دغه راس د چین او سوریې په اړه هم رپورټونه لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې هم د ورکشو وزیرانو د لټون ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی روسیا او ایران باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو څخه د افغانستان د سولې په هدف ګټه پورته کړي نه د جګړې لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې جوړ شوی اجماع باید حفظ او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه باید جدي شي. په ورته وخت کې سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفانو سره د روسیې او ایران ګډون د سیمې د هیوادونو همکاري د سیمې په ګټه نه ده. عباد الله حنانسه په ریپورت لري.
بیا هم له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو په اړه څرګندونې. خو دا ځل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له دغو اړیکو څخه باید د سولې د ټینګښت په هدف ګټه پورته شي نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې مسکو او تهران له طالبانو سره اړیکې لري خو زیاتوي چې له دغو اړیکو څخه باید د جګړې پر ضد او د سولې د ټینګښت لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د تروریزم پر ضد په جګړه کې اصل باید د دولتونو ترمنځ اړیکې وسی څو د په خبره دغه جګړه بریالی شي.
که د داعش په ضد جګړه ده، که د طالب په ضد جګړه ده، که د نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاری باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه یې زموږ د نظره ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران د اندېښنو او د دغه ډلې پر ضد له طالبانو سره د یادو هیوادونو د اړیکو په تړاو څرګندونې کیږي. که څه هم ایران په مشخصه توګه له طالبانو سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړې دي. مسکو او تهران له طالبانو سره ولې اړیکې نیولې؟ آیا د وسلوالو مخالفینو ډلو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې د افغانستان اقدامات قانع کوونکي نه وو او که نور هدفونه موجود دي؟ ښاغلی اتمر د دغو پوښتنو په ځواب کې وایي د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونو د افغانستان پر وضعیت هم اغېز کړی.
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغېزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانی اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه هغه ماته نه سي او ټوله همغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم په ضد باندې ولرو.
دغه موضوع د افغانستان د سیاسي کړیو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولي. د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو تل دا ویلي چې له تروریستي ډلو سره د ځینو هیوادونو اړیکې د سیمې په ګټه نه دي، خو له وسلوالو طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې او ایران اړیکې بد څه پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید رحیم ستار د دغې پوښتنې په ځواب کې وویل
کومه مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي د دې سیمې لپاره خپله، نه د طالب لپاره، نه د غیر طالب لپاره، نه د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به دا منطقه نور هم سوځوله کیږي او خلک به په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجادي.
افغان چارواکي وایي د توریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ خې نه خښته او هیلمن دي چې په دې برخه کې به بنسټیزه توګه همکاري رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ټینګار کوي چې افغانستان د خپل حریم څخه د دفاع او مسؤلیت لپاره چمتو دی او دغه مکلفیت په ښه توګه درک کړي او ترسره کوي.
د عباد الله حننزي په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وي که روسیه وي، پاکستان وي، چین وي یا بل هر هیواد، که غواړي چې توریزم پر وړاندې له افغانانو سره همکاري وکړي نو له افغان دولت سره دې لاس یو کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا له حکومت غواړي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په اړه شکایت د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري. دغه څېړونکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او له ډیپلوماټیک عرف څخه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان په اړه په مسکو کې له درې اړخیزې ناستې وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې په دې اړه دې د ملګرو ملتونو سازمان ته عرض شي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او نړیوال ملاتړي باید د دغې مداخلې په اړه ښکاره او روښانه دریځ غوره کړي.
دغسې خشنو مغزانه تکتیکونو مخه ونیسي او بالاخره افغانستان باید هم خپله کورنۍ وظیفه ادا کړي. دوی باید د ملګرو ملتونو انګړ ته شکایت وکړي.
نن په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړیږي چې افغان حکومت دې ناستې ته نه دی وربلل سوی. د ځینو نه تایید شویو راپورونو له مخې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم په دغه غونډه کې خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډول غونډې مبهمې بللې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې وه. ملي شورا له افغان حکومت غوښتي وو چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. روسیا چې د دغې غونډې کوربتوب کوي په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره له اړیکو پرده پورته کړې ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر منتسکي وړاندې ویلي وو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې اړیکې یوازې د روسانو د ژوند د خوندیتوب او د افغانستان د ملي روغې جوړې لپاره تر سره سوي دي. بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له روسیې او ایران سره د افغان طالبانو د نږدېوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بې غوري تورنوي او ټینګار کوي چې د دغو درې وړو هیوادونو سفیران باید احضار کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافای وایي هر فیصله چې د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې کیږي د افغانستان او روسیې اړیکو ته زیان رسوي.
دوی حق نه لري چې د افغانستان له موجودیت پرته د افغانستان په اړه فیصله وکړي. که د افغانستان او یا د افغان طالبانو په اړه کومه پریکړه وکړه، روښانه ده چې له درې وړو هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې خرابې کړي چې ناوړه عواقب به ولري.
د هغه په خبره که په رښتیا هم وسلوال طالبان یادې غونډې ته وربلل سوي وي، دا موضوع د طالبانو د تجهیز او له افغانستان سره د درې وړو هیوادونو د جګړې د اعلان په معنا ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواک په برخه کې د ښځو شتون کمرنګ غني وایي چې اوس مهال په دې ځواک کې یوازې یو خزینه پیلوټه فعالیت کوي. د هوایي ځواک په برخه کې د لوی درسي مرسیال عبدالوهاب وردک د سه شنبه پر اصل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پیلوټې له مسلک سره د ښځو کمه لیوالتیا، د ټولنې ځینې دودونه او د روغتیا د ځانګړي وړتیا نشتوالی هغه لاملونه دي چې په هوایي ځواک کې د ښځو شتون کمرنګ کړی دی. د هوایي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې هوایي وقت د خوځو د جلب او جذب لپاره د افغان حکومت ترڅنګ د خلکو دینی عالمانو خبرې هم اغیزمنه تمامېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه خبرو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي سره لدې چې د پیلوټۍ په مسله کې خزو ته د اسانتیا او د برابرولو ډاډ ورکوي، خو وایي چې به هم په هوایي ځواک کې د خزو ونډه کمه ده. د دفاع وزارت د هوایي ځواک په برخه کې د لوی درستیز مرستیال جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هوایي ځواک د ادارې د انجینرۍ او پیلوټۍ په برخو کې سبان دي او یا خزې پر دندو بوختې دي. خاغلی وردک وایي امریکا ته د افغان پیلوټې نیلوفر رحماني له تګ وروسته اوس مهال یوازې یوه پیلوټه دنده ترسره کوي. خاغلی وردک په هوایي ځواک کې د ښځو د کموالي لاملونه داسې بیانوي:
پیلوټي مسلک یوه پیچیده مغرق بازشه مسلک دی. موږ په هوایي پوځ کې صحت ته زیات ترجیح ورکوو. چې صحت ونه لري هغه پیلوټ کېدای نه شي، او دغه معاینات چې موږ کوو په داخل کې او بیا په خارج کې هم کېږي، د دغه معاینات په واسطه باندې ډېرې جونکۍ صحت ورسره یالي نه کوي. د موږ کلتور و فرهنګ هم دغه رشد نه دی کړی په دې کې چې جلۍ راشي پیلوټه شي.
خاغلی وردک دا هم وای چې د پیلوټۍ له مسلک سره د ښځو نه لیوالتیا په هوایي ځواک کې د ښځو د کمرنګ ونډې یو بل لامل دی. دی وایي هسې روانې دي چې په دغه ځواک کې د ښځو برخه زیاته شي. ده دا هم وویل دوو نجونو چې په دې مسلک کې زده کړې پای ته رسولي د جدې میاشتې تر وروستیو پورې به د پروازونو د اجرا کولو لپاره د چک جمهوریت ته واستول شي. همدارنګه تر راتلونکي یو کال پورې به د هوایي ځواک له اکاډمۍ څخه 15 نورې پیلوټانې هم فارغ شي. دی هیله مند دی چې دا شمېره زیاته شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې په دولتي ادارو او په تېره امنیتي ځواکونو کې د ښځو د ځورولو په باب یو لړ خبرې کېدلې، خو اوس د امنیتي ځواکونو مسؤلین له ښځینه کارکوونکو سره د دې ډول چلند په اړه اوازې بې بنسټه ګڼي. د هوایي ځواکونو کارپوهان ټینګار کوي چې په امنیتي او په تېره په هوایي ځواکونو کې د ښځو کار کول مهم دي او حکومت دې په دې برخه کې لا هڅې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال یوسف همت آزادي راډیو ته وویل
حکومت در دو عرصه جدی توجه بکنه. یکی علما
حکومت باید په دوو برخو کې زیات پام وکړي. لومړی دا چې دینی عالمان د فتوا ورکړي چې هیواد ساتنه پر نارینه او ښځو فرض ده. بل دا چې په وسلوالو ځواکونو کې ښه صاحب منصبان شته او دوی باید په دې برخه کې د ښځینه کارکوونکو ملاتړي شي چې د پیلوټۍ په برخه کې کار وکړي.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د دې وزارت په بیلابیلو برخو کې څه باندې زر ښځې کار کوي چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي. د دفاع وزارت په هوایي ځواک کې د لوی درستیز مرستیال په دې برخه کې د ښځو موجودیت مهم ګڼي او د ښځو د ذهنونو د روښانولو او عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او خلکو په مرسته ټینګار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا ولایت کې درې تنه د قتل په جرم د علني محکمې لخوا محکوم شول او زندان ته واستول شول. نور حال له سیمې زموږ د همکار محمد داود تپان په ریپورت کې.
درې تنه مجرمین د پکتیا ولایت استیناب څارنوالۍ له لوري د دې ولایت استیناب محکمې ته ورپېژندل شوي وو چې نن د علني محکمې د پریکړې پر اساس درې واړو ته د 14 کال تنفیذي بند حکم اعلان شو. دغه درې تنه د خپل منځي شخړې له امله د یو کس د قتل په جرم په علني محکمه کې په بند محکوم شول او د دغې علني او نورو محاکمو په اړه د پکتیا استیناب محکمې رئیس محمد اجمل عربزي رسنیو سره په خبرو کې وویل
په آئندہ کې هم موږ تصمیم همداسې دی چې په ټولو قضیو کې علنی جلسې دایری کړو تر څو د جرمونو کچه هم راټیټه شي او لسونو ته قناعت هم ورکړ شي.
نوموړي زیاته کړه په راتلونکي کې هم د علني محاکمو د لړۍ غځولو پلان لري او هغه دوسیه چې خلک پکې د فساد شکونه لري په علني جلسو کې بلاغوي او حق حقدار ته سپاري. دا نن ورځې په علني محکمه کې د پکتیا والی، ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو او ګڼو عامو خلکو هم برخه اخیستې وه. د پکتیا والی تورن جنرال زلمی وسیا په دغه علني محکمه کې وویل
جرمونه دونه کمې چې موږ هیڅ جرم نه لرو او دغه سالون دروازه تړلې وي او مجرمین په مشکې نه وي.
د ده په خبره په پکتیا کې د خپل منځي شخړو او نورو جرمونو کچه د پخوا په پرتله راټیټه شوې او د علني محکمو په ترسره کولو به دغه لړۍ لا هم صفر شي. د دغې علني محکمې په اړه د پکتیا استیناب څارنوالۍ رئیس څارنوال شعیب ثابت څرګنده کړه چې دوی په دې ډول علني محاکمو ته په نړیوالو کورنیو قوانینو کې ګڼې مادې لري او په پلي کېدو سره یې د تطبیق ثبوت وړاندې کېدلی شي.
د رئیس صاحب محاکمو په صرف مشوره او تفاهم باندې نور د دې نه بعد انشاءالله زموږ محاکمې ټولې علني، البته مخکې هم علني، خو نور به په غټ سره باندې علني تر څو چې متهم او متضرر دواړه خپل دلایل وایي، څانوال او مدافع وکیل هم خپل دلایل وایي او هر څوک دغه قضاوت کولی شي.
په تیرو 14 کلونو کې دا دویم ځل دی چې په پکتیا کې علني محکمه ترسره کیږي. په تیر علني محکمه کې چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې ترسره شوه د فساد په جرم د پکتیا خواک ولسوالۍ ولسوال سرور اندېشمند په 3 کلن تنفیذي بند محکوم شوی او زندان ته لیږل شوی وو چې په دویمه دغه کې درې تنه په 14 کلونو بند زندان ته ولیږل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې ځایي اوسیدونکي وایي د سوریې پوځ پایتخت نږدې د اوبو هغه چینه قطع کړې ده چې د سیمې 15% اوبه پوره کوي، خو د سوریې پوست پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې د سرتیرو د مخنیوي په خاطر یاغیانو د دې چینې له اوبو سره ډیزل ګډ کړی دی چې په نتیجه کې حکومت د چینې اوبه قطع کړي او له نورو زیرمو استفاده کوي. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
د سوریه پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه باندې هوایی بمباری زیاتی کړی دي. د دمشق په شمال لویدیځ کې دا حمله تیر اونۍ د دغه سیمې د نیولو په مقصد پیل شوې. د پلازمینې ډیری برخه اوبه په دې سیمه کې له یوې چینې ورځي. رویټرز خبري اژانس د ځایي اوسیدونکو او یاغیانو له خولې راپور ورکوي چې پوځیانو د جمعې له ورځې راهیسې د وادي براده په سیمه کې پر ګڼ شمېر ښارونو حملې پیل کړي دي. دوی وایي دغه سیمې ته تلونکي ټولې لارې او سړکونه د جمهوري ګارد او لبنان د شیعه بلله ډلې تر کنټرول لاندې دي. ځایي اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوشنبه د ورځې حملې پر بسمایا کلی متمرکز دي، چیرته چې پوځ او متحدان یې د لسو نورو کلیو په لور د پرمختګ هڅې کوي. دغه کلی 100,000 اوسیدونکي لري. رویټرز خبري اژانس د یاغیانو له خولې وایي چې د حلب له کنټرول وروسته پوځ هڅېدلی او اوس پر دغو خلکو زور راوړي چې یا خپل کورونه پرېږدي او یا هم له جګړو سره مخامخ شي. د یو شمېر موافقو او پوځي حملو په ترڅ کې د روسیې د هوایي ځواک او د ایران پلوه شو په ملاتړ د سوریه حکومت په دوامداره توګه د پلازمینې شاوخوا وسلوال مخالفین ځپي. په وادي براده کې له چینی سره نږدې دغه سیمه د لبنان د پولې پر لور د دمشق څنګ ته پرته ده چې د ایران په ملاتړ فعالې حزب الله ډلې د اکمالاتو لاره ده. حزب الله ډله د بشار اسد تر څنګ په جګړه کې تر ډیره بریده ښکیل ده. یو ځایي اوسیدونکي یاغي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هوایي بمباریو له کبله د عین الفجا چینې د اوبو پایپ لاین له کاره غورځېدلی دی. دغه پایپ لاین په عادي حالاتو کې د پلازمینې ګاونډیو سیمو ته 15% اوبه رسوي. ځایي اوسیدونکو او یاغیانو ویلي چې په بمباریو کې 14 ملکیان وژل شوي دي او په سیمه کې یو روغتیایي مرکز او یو ملکي دفاعي واحد وشتل شوي دي چې په نتیجه کې سیمه محاصره شوې او خوراک ته د لاسرسي مخه نیول شوې ده. پوځ ویلي تروریستان په نقشه کوي. د سوریه پوځ په یاغیانو تور پوری کړی چې د چینې په اوبو یې ډیزل ګډ کړي او له همدې کبله د اوبو چارواکو ویلي چې دوی اړسوي پلازمینې ته له دې چینې اوبه قطع کړي او د لنډې مودې لپاره له نورو زیرمو اوبه وکاروي. مخکې هم په سیمه کې جنګیالیو ګڼ شمېر ځلې اوبه قطع کړي دي چې د سیمې پر لور د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبیر به زور آمده هم و میفهمی که دخلو ایت گرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پورې د آزادی رادیو نه واوري.
د امریکا منتخب ولسمشر پر ملګرو ملتونو انتخاب کړی دی او وایي چې څه باندې درې اونۍ وروسته به د واشنگټن اړیکې له ملګرو ملتونو سره بل رنګ وي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6 ډونالډ ټرمپ د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا منتخب ولسمشر د ملګرو ملتونو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستی دی. دی وایي ملګرو ملتونه داسې دي لکه یو کلب چې خلک پکې راغونډی شي تر څو ښه وخت پکې تیر کړي. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې د خبرو وکړه چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا رای ورکړي او په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له لوري د میشت ځایونو جوړېدل وغندل. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې له هغو هیوادونو سره به اړیکې سناسه سړې کړي چې د میشت ځایونو له جوړېدو سره یې په امنیت شورا کې مخالفت کړی دی. اسرائیل رسنیو خبر ورکړی دی چې صدراعظم بنیامین نتنیاهو له چارواکو غوښتي دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې په امنیت شورا کې د اسرائیل پر ضد رایه کارولې ده. په همدې اړه د امریکا منتخب ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې ملګري ملتونه ډېر امکانات لري، خو له بده مرغه دغه سازمان په داسې کلب بدل شوی دی چې خلک پکې راغونډیږي، خبرې کوي او ښه وخت پکې تېروي. د جمعې په ورځ ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې له ملګرو ملتو سره به د جنوري تر 6 وروسته اړیکې بل رنګ وي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټرمپ د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیل او فلسطین د پیښې په اړه به طبیعي نظر لري، خو د ټرمپ له تازه څرګندونو د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې دی اوس اسرائیلي پلوه دی. پر ملګرو ملتو مخکې هم د لویدیځ ځینو حکومتونو انتقادونه کړي دي چې کارونه یې اغېزمن نه دي، خو د 193 هیوادو دغه سازمان ته مخ پر وده هیوادونه په دې سترګه ګوري چې د شتمنو هیوادو تر اغېزو لاندې دي.
په راپور کې مو ولیدل چې د امریکا منتخب ولسمشر وایي د لوړې له مراسمو وروسته به د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو ترمنځ اړیکې بل رنگ ولري. دا چې څه ډول رنگ به ولري دا به هغه وخت معلومیږي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي او په رسمي ډول کار پیل کړي. څلور نیم بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي نړیواله ټولنه باید دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یوازې پرې نږدي. د تخار دوه اوسیدونکي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لوري داسې مهال په ډزو وژل شوي چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول د شپې لخوا تاجکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا سیالیو په لړ کې نن خپل لومړی لوبه د هند له ټیم سره وکړي. د ایران د دولت یو لوړ پوړی مخالف مشر مهدی کروبی د خپل ګوند مشر ته استعفا وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي د غی پوځي مسافرون کې الوتکې تور باکس یې موندلې چې د دسمبر په 15 نیټه تور بهیره ته نږدې ولوېده. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف وایي چمتو دی چې د سوریه د کړکېچ په اړه په پلازمینه استانا کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربه تو وکړي.
اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم باید د جنوبي اسیا د سیالیو په لړ کې نن خپل لومړی لوبه د هند له ټیم سره وکړي. دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 15 بجو په هند کې پیلېږي. د افغانستان ټیم باید د دغو سیالیو په لړ کې د رواني میلادي میاشتې پر 9 نیټه د بنگلاديش له ټیم سره خپل دوهمه لوبه وکړي. سیف گیم یا د جنوبي اسیا د فوټبال سیالي د 9 هیوادونو په ګډون نن په هند کې پیلېږي او تر 15 ورځې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د ګلف فدراسیون یو ولسکسیز ټیم د ګلف د اماتورو سیالیو په دریم دور کې د ګډون په هدف نن بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د ګلف فدراسیون فنی مرستیال محبوب خان قاضی زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي به سبا د بنگلاديش په مرکز ډاکه کې خپل تمريني سیالي پیل او د جنوري په 2 نیټه به د ګلف په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د ګلف په دغه نړیوالو سیالیو کې چې د ګلف نړیوال فدراسیون لخوا جوړ شوی د افغانستان په شمول به پکې لس هیوادونه ګډون وکړي. دغه سیالي به د جنوري د میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نن د شپږو ولایتونو د لوبغاړو ستاینه وکړه. د لوبغاړو په هوشرفو یا آزادو سیالیو په 14 دور کې ګډون کړی وو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤل منور شهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې څلوروشتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې یو ورځ مخکې په هوشرفو یا آزادو سیالیو کې ګډون کړی وو چې سیالي د ستایلو وړ دي. د افغانستان د آزادو سیالیو رئیس قیس جسور ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د دې ورزش د ودی په هدف پیل سوی دی. هغه د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دغه لوبغاړو ستاینه شګم بلل دي.
له نجیبې زمان څخه مو د افغانستان د دې سات مهم سپورتي خبرونه واوریدل. د چین حکومت نن اعلان وکړ چې خپل فضائي صنعت ته به پراختیا ورکړي. چین ویلي چې تر 2013 کال به د سپوږمۍ لرې پرتې برخې ته فضائي بیړۍ واستوي او لومړی هیواد به وي چې هلته څېړنې پیلوي. چین به همداراز تر 2006 میلادي کال پورې په مریخ کې تحقیقات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اشانس په دې اړه رپورټ ورکړی چې مهمې برخې له فرشته جلال سره اورو.
د چین حکومت وایي چې د کائناتو د شې مطالعې لپاره د فضایي څېړنو خپل پروګرام ته پراختیا ورکوي. د چین د حکومت د فضایي څېړنو په 15 کلنې کړنلارې کې لیکل شوي چې غواړي دا هیواد په یو فضایي قدرت بدل کړي. په دې کړنلارې کې راغلي چې د چین حکومت به فضا د سوله ییزو اهدافو لپاره څېړي، د خپل کورنۍ امنیت د خوندیتوب لپاره به فعالیت کوي او په فضا کې به ډېر پرمختللي ساینسي تحقیقات کوي.
د چین حکومت د فضائي صنعت پراختیا ته په نړیواله کچه د خپل موقف د لوړولو لپاره د یو مهم ګام په توګه ګوري. خو د چین د حکومت په کړنداره کې په زغرده دا خبره نه ده شوې. د چین اساسي هدف سپوږمۍ ته د فضائي بیړۍ استول دي. د چین حکومت په 2003 میلادي کال کې خپل لومړی فضائي ماموریت پیل کړ او تر دې یو لسیزه وروسته یې سپوږمۍ ته یو ګرځنده ماشین واستاوه. دا له 1900 میلادي کال راهیسې لومړی وار و چې انسانان د سپوږمۍ پر مخ کښته سول. د چین دوه فضانوردان تیره میاشت د تجربې لپاره د هغه هیواد تیانګون سټیشن ته واستول سول او هلته یې یوه میاشت تیره کړه. دا د چینایي فضانوردانو شپږم اوږدمهاله ماموریت و. د چین یو فضایي مرکز به چې په بشپړ ډول فعال دی او دایمي ماموریت ته برابر شوی په راتلونکو شپږو کلونو کې فضا ته استول کیږي او تقریبا یوه لسیزه به هلته پاتې شي. د چین د حکومت د فضایي څیړنو په 15 کلنه کړنداره کې ویل شوي چې دا هیواد پلان لري چې مریخ ته د څیړنو ماموریت واستوي. دغه ماموریت به تر 2000 میلادي کاله پیل شي او له هغه ځایه د خاورې نمونې به ځمکې ته راولیږدوي او د جوپیتر سیستم به وڅیړي. چینایي څیړونکي به په دې ماموریت کې هڅه کوي چې د شمسي نظام د رامنځته کیدو د څرنګوالي په اړه شته پوښتنو ته ځواب پیدا کړي او همداراز له ځمکې بهر د ژوندیو موجوداتو د امکان د هر څرک او اثر د پیدا کولو هڅې به وکړي. د چین حکومت وایي چې د چینج فور ماموریت څیړنې به د سپوږمۍ د رامنځته کیدو تاریخ او تغیراتو پر څرنګوالي هم رڼا واچوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او راي د خبرونه پاتې برخه 19 پروګرام دوره کوشو عزیزانو لټون ته ځانګړې شوې ده.
دوره کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم له کمرغه داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور د یو ورک شوي عزیز په اړه معلومات آزادی رادیو ته رالېږلي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورک شوي عزیز په نامه د موسی آزادی راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، 10 کاله کېږي چې کور یې په ایران کښې و، د ایران یې را داسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو، اوس وار وار رسید هو تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. یو ور بیا هم د یادونه وړ ده چې کله ازادي رادیو ته تاسو تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم رکشه عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
هلو، سلام علیکم. زه دلمن ولایت اکریسته ولسوالۍ ته ځای سره پټنه سیمه د سورکی وطن مشورکی وکلایږه دي. زما یو ځوانم چې غاسي دی، د ورور نوم یو دلولي دی، دا څه کال کېږي چې نظاره کوي. هر چا ته چې معلومات دي په دغه شماره کې موږ ته ځانګړي
غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ ته رسنی او جدون کایم. زما یو ورور په نامه دی پد رسول اشتاق لکی چې لا کور او ترای دی هیڅ حال په حوالې نه دی معلوم. انا درا کدا زما را زادي رادیو چې دا خاصه چې زما دا پیغام نشر کی او دا غش ما یو زما سره تماس ونیږي پر وسو ونی درې سو دواویا وسو شپږ د سماره وایر بیا تکرارو پر ناویا دراویا 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 وا ازادي را دو شم دا خوای چې ما دا کړه نشر کی وسلام
بلې. السلام علیکم. ګرانیم د شاسته کندهار پر د احمد د نوی د احمد د ډیر وخت یې چې نادرا کړی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هله کوم چې په دغه مرا تماس ونیسي. صفر آیا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا شماره یو ور بیا صفر آیا دوه واره پنځه نه بیا دوه واره پنځه بیا نه اچا.
سلام علیکم. زه زرګی د هلمند د ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس موږ د نوزاد ولسوالۍ د میشمس په کلي کې اوسیږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومیږي، د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی. د شپږ کاله کېږي د کور نه درک شوی، نو هېڅ معلومات یې نشته. هر مسلمان ورور ته د عبدالستار په اړه معلومات لري، نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مې دغه هیله ده چې موږ په یو غرنۍ منطقه کې نو موږ چې کله ستاسو سره اړیکه نیسو، موږ نوزاته یا لشکرګاته یا شوراته د هغه ځای څخه راځو. نو د ازادي راډیو څخه مو دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام په یو درو څلورو خپرونو کې خپور کې ډېره مهرباني به وینو. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري،
موږ ته دې په دغه شمېرې رقم نوموړي 0 1 5 3 5 2 2 1 3. که زموږ دغه پیغام نشه کړي نو ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
محمد اجان جی خبر کم دا کندهار ولایت ما یو ورور رکھتی خلیل نے دے سوال کوٹ ول فاضل دنگتان دے کدی اس دن کی دے کار مسلم ما ورور تمالم یا ور سرای پر دغش نرو جس مسرا تماس بنی سے اس پر اویا دریا سوا تشت تن دے جس پر اویا وا اویا وچ تن سبن تر جس پر اویا تر لو سوا نا چا دعا چا دخت فرمان
ملیا. السلام علیکم. زالی محمد ده هلمند ولایت دبرشت ول سوالی صدا پیغام رسیدم. زما د ماما زوی دی د بارانی په نامه چې ورت کې د پلار نوم یې مرحوم جمعه خان اکا او د ورور نوم یې داروخان دی. په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. در چا سره چې معلومات وي 0 1 1 2 8 6 8 4 2 3 3 9. بیا شمېره وایم 0 1 0 1 1 6 8 4 2 3 9. والسلام به احترام.
السلام علیکم. زالکو زما د معروف ولسوالۍ ولګي کلی ته زما د اکا زوی ورک دی د نعمت په نامه دی. نو تقریبا 4-5 کېږي د ده په اړه کار څوک معلومات لري نو ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي 0 3 2 5 6 9 9 4 4. شمېره یو ځل بیا اعلانومه 0 3 2 5 6 9 4 4. یاره کار څوک د ده په اړه یو معلومات لري ما ته دې په دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي او زه به ډېر انعام هم ورکړم او که معلومات را ته راکړو یا د مرګ یا د ژوند کار ځای وي په ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي مهرباني.
السلام علیکم. زه خدای داد یم د چمن خدای سره په تماس یم. زما یو ورور دی سیدن احمد نومېږي دا یو نیم کال کېږي چې ورک ده. لکه هر څوک دې په اړه معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 9 9 3 1 0 1 3. 0 1 9 9 3 1 0 1 3. لکه هر څه پیدا کړي یو نیم لک بخششي ورکوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله عابد د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ تخت خاتون د کلی تاسو سره په تماس کې. زما یو ورک سوی وراره دی فنان د نعمت الله ولد ضیاءالحق د پاکستان د کوټې په بایپاس په سیمه کې درس وایي چې په مدرسې نوم دی فنان د عشره مبشره. په دغه کې د درس ویلی د فقر په خاطر دی د مدرسې څخه نن یو څلوېښت ورځې کېږي چې پوره شوې د مدرسې څخه دی د خپه خاطر د فقر ووتئ. نو یو څلوېښتمه ورځې کېږي چې دی ورک سوی ناپدیده دی. هر چا ته کوم معلومات په دغه لمبر دی لطفا نو موږ ته زنګ وي 0 1 9 8 8 12 2 اویا. دا بل لمبر دی بیا 0 1 8 4 4 8 5 6 5 5 5. ازادي راځو څخه ډېره مننه د غزما پیغام واسطه ضرور نشر کړ.
زه د بلوچستان پښین کلی ښایسته کلی ډب خانزي د امان زفرلا خوشحال ترینه هم د تل په څېر د ازادي راډیو د ورک شوي اجزانو اورېدونکو کارکوونکو ته بیا هم په ډېر غټ شمېر سلامونه کوم. زما بیا هم د ترورې زوی چې نوم یې د زوی میزې دلالي ورور دی. پلار او مور یې په دغه ارمانونو کې مړو شو چې نن به راشي سبا به راشي خو مړو شو ورونه وو خوندې په دغه ارمانونو کې دی چې را به شي. نو که دا دو زما غږ د ازادي راډیو د لارې څخه اورې خدای دې په خپل ټل په ناسته وکړي. که چېرې بیا هم د ازادي راډیو د لارې څخه دا دو سوپتنی ماتې خامخا پر دغه شمېرو زنګ ووایم. شمېرې 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. ان یو ځلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. بس د ازادي راډیو د پیغام د نشردو په ویله
ما یو انډوال دی دا لاس کانه کې چې ورسوي د ملا شریف په خوان نیوزي او معلومات یې نه سره څه ورسوي 0 1 0 8 0 5 5 3 2 3 5. دا مې نمبر دی. السلام علیکم.
زم احمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی يم. زما یو وراره ده، بارانی میږي، شپږکاله کېږي، سلکوره نادرکه ترایتان ده. نو که هر مسلمان ورور ته د باران په حق له معلومات د مهربانۍ له مخې یوه دغې شمیرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5.
علی محمد د پکتیا له زرمت نه د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما رو په نوم د ځاځي نه کله زما خلک کور وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورو ځاځی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې ځاځي درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته مخکې زخمي شوې ده، کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ خپل اوري، لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه د اړیکې شمېره ده: 0 5 3 3 3 3.
زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو داسې سړی دی چې ورک دی، نور الدین نومېږي، د عبدالله قاضی دی، یو ورور یې روژه نومېږي، بل اسماعیل جان نومېږي. دا 2 کاله کېږي چې ورک دی، اعصابي تکلیف لري. هر چا ته که معلومات یې موږ ته د زنګ ووایي، په دغه نمبر د زنګ ووایي: 0 9 3 4 5 4 5 5. یو ځل بیا نمبر درته وایم: 0 9 3 4 5 4 5 5. زما آواز که د خپلاوري یا د خپله زنګ ووایي، که بل څوک اوري په دغه نمبر د زنګ راته ووایي. السلام علیکم.
زه هغه نالک محمد اجان زي د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی، ښځې نهم کال دی چې نادرکه شوی دی. شاولي کور ته ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکي یو. که هر ورور مسلمان ته معلوم یې، په دغه ټلیفون سره دې زما سره تماس ونیسه: 0 3 7 8 6 3 6. بله شماره ده: 0 9 8 6 3 6. بله شماره ده: 0 9 9 8 2. شمیرې زر بیا وه: 0 0 3 0 0 8 3 2. بله شماره ده: 0 0 2 2 6 9 4 9.
د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د عبیدالله دا ډېر عمر کېږي چې نادره کړی. د پلار نوم یې فیض الحق اخندزاده، د ورور نوم یې حمیدالله اخندزاده. د ده ورور یې شهید شو، قریبان یې ټوله در په دره دي، وریرونه یې بندیان دي. که څوک د ده په اړه معلومات لري، د دغه عبیدالله په هکله موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 0 0 3 2 5 5 8. 0 0 0 3 2 5 5 8.
پېزلا چګزای د تختپل له ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرشم. زموږ یو د کاکا زوی دی، تقریبا 6 کاله کېږي چې ورک دی. ورک دی، که څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمېره دې تماس ونیسي: 0 0 5 5 3 5 5 9. 0 0 5 5 3 5 5 9. دغه د کندهار د ولایت د تختپل ولسوالۍ د میل د علاقې سامان الله په نامه یو نفر دی. نو د کاکا زوی دی، ورک دی، کار چې دغه وکړي تاسو په دغه شمېره کې زنګ راته ووایي.
زما یو زوی د امیر خان د شعور په محمد شاه د 4 کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نیمې ناحیې څخه نادرکه شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري، له موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. د پلار نوم یې عبدالستار. هر څوک په اړه معلومات لري، له موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي: 0 8 3 6 3 9 3. ازادي راډیو څخه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي، خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د سی کلینیکونه دی، انز کلینیکونه سی
په سکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات
راغلي. پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
له ازادي رادیو
நந்த ஜானந்தே தன் சதாமா சுரே நரே உரதே தாக்கு ஜெல்லன் கிதா தாம் சிக்கித்தனாவோன மஸ்தினா தனேனே நந்த வசன் பலோரே சாமா சுரே நரே உரதே தாக்கு ஜெல்லன் கிதா தாம் சிக்கித்தனாவோன மஸ்தினா தனேனே ஓ. சித்தவிசால் தமயு வேஷ்மு மஸ்தினா ஜனேனே சத்தத்தர் திர்பசௌல் அன்னோ தடலேவாம வஸ்வமோர்தமேனே சத்தத்தர் திர்பசௌல் அன்னோ தடலேவாம வஸ்வமோர்தமேனே நந்தவசன் பலூரே சாமா மஸ்தினா ஜனேனே தாய்கு ஜெல்லன் கேதா தாம் ஜெக்கித்தனாவோன மஸ்தினா ஜனேனே ஓ. மஸ்தினா ஜனேனே
نور دی نصیب خپل وطن وش مینا وسو مور دمی نور دی نصیب خپل وطن وش مینا تور نری ورتی نند جانان دی دن سما تور نری ورتی دا خو دې لن کې دا تم زه کې تناونه مست کلندرې او وطن د شو ځوانانو ځای دی مست نازنی وطن د شو ځوانانو ځای دی مست نازنی پکې پرات دی افغانان د ننګ میډو نا وسوم پورته می پکې پرات دی افغانان د ننګ میډو نا وسوم پورته می نند وطن پلو رسما مست نازنی دیو. Bye for the land.